سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د سهار شپږ بجې شي. تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو استه مخقدر دي چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په پیژندنې څنګه د وړاندوینې له مخې نن یکشنبه د کب نولسمه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورې وردو باران او سیلابونو احتمال شته. د وزارت پرون په ایکس باندې په خپل ټویټر کې پیو بیان کوي چې د هرات، فراه، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، دایکنډي، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان او پنجشیر ولایتونه به نن د نسبتا درنې واورې باران او سیلابونو شاهد وي. د دغو بارانو کچه په مختلف سیمو کې له 15 څخه تر 30 ملي متر پورې او د واورو بل لاس څخه تر 10 سانتي متر پورې وي. تیر دوهنۍ کې د فراه، کندهار او هلمند په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د سخت بارانونو او سیلابونو له امله لسګونه کسان وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف ویلي چې د افغانانو نجونو لپاره د تعلیمي فرصتونو په برابرولو کې خپله پوره هڅه کوي. د ادارې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په پیغام کې پرون ویلي چې تیرو 2023 کال کې د 3000 محلیو ټولګیو له لارې 3600 نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. یونیسف ویلي له افغان نجونو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي سو هغوی وکولی شي خپل راتلونکي اهداف تعقیب کړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته له نږدې 1200 ورځو رئیس له خوځو محرومي کړی دي. کته مينو صفوزینو نور مرستندوی ادارو ته محلي ټولګیو لاره انجنونو ته د تعلیم زمينه برابر کړی خو تر پرون لمخې په کندهار او زینو نور سیمو کې د خوځي هم د طالبان لخوا اترل شوی دي. د طالبانو د کډوالو بیرته رسندونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې دوه افغانان د عراق له زندان آزاده او افغانستان ته رسیدلي دي. د وزارت په لمه کې د شنبه په ورځ راغلي چې د افغانان له ایران او عراق ته اوښتي وو او هلته پولیسو نیولي او څلور میاشتې بندیان وو. په لمه کې راغلي چې له دوه افغانانو سره مرسته شوي بیرته خپل اصلي سیمو ته رسیدلي دي. تر دې مخکې د 2023 کال په اکتوبر کې نږدې 10 افغانان د عراق له زندانونو آزاد شوي وو. اکثر افغانان له ایران او عراق ته د اوښتو پر مهال د پولیسو لخوا نیول شوي وو او بندیان وو. افغان فرهنګینو د یونسکو سازمان د بودا د مجسمو د تخریب د کلیزې په مناسبت یو غونډه جوړه کړه. د غونډه د شنبه په ماخام د سویډن په سحکولم خره و همدارس په ناروې کې یو شپه له بودا سره تر انوان لاندې جوړه شوه چې پکې د بودا د مجسمو د تاریخ او د افغانستان د یو تخریب شوی فرهنګي میراث په اړه بحثونه وشول. همدارس خوځو د نړیوالو ورځې سره د دې شپې د برابرېدو په مناسبت د فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د خوځو په رول او اهمیت هم خبرې وشوې. د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې هغه راتلونکي ورځې سعودي عربستان کې د امریکا له سره راغنده خبرو اترو ته بشپړ ژمن دی. د ریوټرز په وینا زلنسکی د شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اوکران د دې جګړو لمړۍ شیبې رئیس د سولې په لټه کې دی. هغه رښتینی وړاندوینه په میز کې دي او هغه هیله لري چې په اړینو پریکړو اقدامات به موافقه وشي. وروسته خبرم د لوبو له ډګره ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په برازیل کې د څلور اړخیزو سیالیو په خپله څلورمه لوبه کې د ګرینلاند فوټسال لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان فوټسال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا لوبه به نن یکشنبه د کب نولسمه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 3 بجو پیل شي. افغانستان د جمعې په ورځ په خپله لومړۍ لوبه کې ګرینلاند ته 15-4 ماته وخوړه خو په نورو دوو لوبو کې ماته وخوړه. د ایران د فوټسال لوبډلې شنبه په ورځ د افغانستان د فوټسال لوبډلې ته 4-3 ماته ورکړه. له دې مخکې برازیل افغانستان ته 4-1 ماته ورکړې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسو دی radio.com کې اوریدلی شئ. ایران سره د غیر نفتی صادراتو کچې ډېرې دل
د غلط سیاستونو لمخې د 2013 راپدی خو زموږ تجارت پاکستان سره ډېر لږ شوې دي او ایران سره زیات شوې دي. مخ
پاکستان کې د افغان کډوالان دي خني
ټول جمله پرې نه دا پریشانې سره مخ یو
او کڼار کې پاکستان لږونه کیلومتر خاور لا دې کړی.
منګ دره د لاس ورکړه، منګ ریټاړه د لاس ورکړه، منګ اوغول دره د لاس ورکړه، منګ تورخیل د لاس ورکړه. دا چې د کونړ شاته دي
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ایرانی چارواکی وایي چې د روان کال په لومړۍ لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر نفتي صادراتو ارزښت شاوخوا دوه میلیارد ډالر ته ورسید. په دې وروستیو کې چې د طالبانو پاکستان اړینې اړیکې ترینګلې شوې او سوداګري تر ډېره اغېزمنه شوې، آیا ایران د افغانستان د وارداتو او صادراتو لپاره بدیل کېدای شي؟ سفیر لستنګزی په دې اړه راپور لري.
د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو او سوداګرۍ ویاند روح الله لطیفی ویلي د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران غیر نفتي صادرات 1.3% زیات شوي. د ایران د انګلیسي ژبې دولتي ورځپاڼې ایران ټایمز هم د لطیفی له قوله ویلي ایران په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان ته د 1.902 میلیارد ډالر په ارزښت غیر نفتي توکي صادر کړي. د لطیفی په وینا په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان د ایران د ګاونډیانو په منځ کې څلورم لوی صادراتي هدف و. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره او غړی او اقتصادي کارپو ادرخ شافیزی افغانستان ته د ایران د صادراتو د زیاتیدو په اړه وویل،
د غلط سیاستونو لمخې د 2018 را په دی خوا زموږ تجارت پاکستان سره ډیر لږ شوی دی او ایران سره زیات شوی دی. مخکې زموږ اول نمبر سوداګریز پارتنر پاکستان وو چې شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي هغوی څخه واردات درلودل، اوس تر 1 میلیارد څخه هم کم دی. په دې خاطر باندې سوداګر ایران ته مخه کړی دی، ازبکستان ته یې کړی دی، چین ته یې کړی دی او خپل ضرورتونه د هغه هیوادونو څخه راواردوي.
ایران په داسې وخت کې افغانستان ته د صادراتو د زیاتېدو خبره کړې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې له سختو ترینګلتیاو سره مخ دي او د تورخم په څیر مهمې ترانزیتي لارې څو اونۍ بندې پاتې شوې دي. تیر کال په اګست کې د ایران یو سوداګریز پلاوی په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل او ویل چې ایران د قانونو د صنعت، د پراختیا، د لمریز برېښنا د تولید او په افغانستان کې د اورګاډي د ترانسپورت د پراخولو لپاره د پانګونې لیوالتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران تجارتي اتشې حسین رستایی په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري باید د همکارۍ نوي ماډلونه ته مخه کړي. د روسیې په وینا افغانستان د خپل بازار له 80% څخه زیاتې اړتیاوې د وارداتو له لارې پوره کوي چې له ایران څخه واردات 15% ته رسیږي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
روسلغه چې د پاکستان حکومت په دی واد کې د افغان کډوالو د ای سی سی کارتونو لرونکو ته درې اونۍ وخت ورکړ. د دغو ډول کارتونو لرونکو ترمنځ اندېښنې ډېرې کړې دي. ډېر هغه کډوال چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي وایي چې نیونې له وړاندې پلوه اندېښمن دي چې که افغانستان ته وشړل شي نامعلوم برخلیک سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه افغان کډوال باید د مارچ تر 1 په خپله خوښه له دې واده ووځي، که نه نو په ټوکیو د اپریل په لومړۍ نیټې به د دوی استنوال پیل کړي. نور حال د فیروزیزی پر راپور کې.
عبدالله چې په پاکستان کې د ای سی سی له کارت لرونکو افغان کډوالو دی وایي له 350 کلونو راهیسې دغه هیواد کې ژوند کوي او د موبایلونو د ترمیم په کاروبار د خپلې اووه کسیزې کورنۍ نفقه برابروي. عبدالله د شنبې په ورځ د مارچ په 8 ازادي راډیو ته وویل چې د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت اعلان دی شدیدا اندېښمن کړی او په خبره یې لال وړاندې پولیسو ورته د پاکستان د پریښودو خبره کړې ده. ای سی سی کارت لرونکی بل افغان کډوال موسا خان هم د اسلام آباد د سبزی منډوي کې د دې کارت لرونکو د نیولو خبره کوي او ورته اندېښنه څرګندوي.
کاروبار هم ګډوډ دی، خدا لږ ظلم زیاته کوي پاکستان حکومت ته، لوگ ورشته دی
حکومت نه نو یو واده لري چې د خچلنو چې یو دی اوس باید نو وخت یې چا ته نسخه را تاول
اي سي سي د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د هوکړې لمخې هلته سلګونو افغانانو ته ورکړل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل او د کډوالو لپاره د ګډې عملی کمیټې غړي منځي کاکړ هم د افغان کډوالو نیول تایید او ازادي راډیو ته وویل چې دا نیونه د ټاکلې نیټې مخکې شوي او په خبره د بشري حقوقو د قوانینو خلاف دي.
دا کوم معلومات چې موږ سره د راولپنډي یا اسلام آباد راځي کوم نور همکاران دي پک سو نه زیات کسان چې دی دای په دغه درې ورځو کې نیول دي او په اچي کېم کې ساتلې دي او د دې کسانو کې اکثریت چې دی هغه پیو آر کارډ ورته یا ایس ای سی کارډ ورته دي. پاکستان حکومت خپل دا کارډونه دوی ته ورکړي دي یا یو این ایچ سی آر ورکړي دي.
تر دې مخکې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ مطبوعاتي مسؤل قیصر افریدی ویلي و چې په پاکستان کې 1.3 میلیونه افغانان د پی او آر کارتونه او 800,000 نور افغانان د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د کپ په 18 اعلان وکړ چې هغه افغانان چې د ای سی سی کارتونه لري باید روان میلادي کال د مارچ تر 1.5 له پاکستانه ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د دوی با عزت استنولو لپاره کافي وخت په پام کې نیول شوی او د ټاکل شوې نیټې له پای ته رسیدو وروسته به د اپریل په لومړۍ نیټه د دوی استل پایل کړي. پاکستانی ورځپاڼې ډان هم د فبروري په پایل کې راپور ورکړی و چې د دې هیواد چارواکو یوه طرحه چمتو او پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو راجستر شوي افغانان وباسي او په ټکو یې دا پلان به په تدریجي ډول عملي کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د متحده ایالاتو د کالیفورنیا پانتون په یوه تازه څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د ورخت کچه له عادي حالت څخه کمه وي. دغه راپور چې د ناسا او د پیژندنې د نړیوالې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوي د 2023 کال اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي. راپورونه ټینګار کوي چې د ورخت کچه او اقلیمي بدلونونو منظم څارنه حیاتي ده ترڅو د وچکالۍ خطرونه راکم او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. بلخوا په افغانستان کې شمېر کروندګر او مالداران وایي چې دوبل سخت کمخ سر مخ دی چې دوی فصلونو او حاصلات ډیر کم کړی دي. کاربن سپارښتنه کوي چې د اوبو سرچینو مدیریت ته جدي پاملرنه وشي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
نو په چې دی ورس په ورس پر کمیدو دي. برمې مخ په شاور روان دي او اوی په کم دي او کچيري دا غره کم وشکالي و کېدای شي دا غزمج کښ پر نیمایي ودرېږي او د ولو په پخا
د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ یو بزګر احمد شادي وای په هلمند ولایت کې د پنبه په کر کې له بوخت دی خو د اوبو کمښت له سختو ستونزو سره مخ کړی او په ډیره سختۍ کولای شي خپلې کروندې خړوبې کړي. احمد شاه ازادي راډیو ته وویل
په خوا به مچ مشکل کالی کرلې نو په دغه اوبو چې دا اوس موږ پیلن لرو په دې اوبو به موږ شل جری په کالی کرلی سولې اوس یا پنبه اوس موږ په دغه مځکه باندې چې د خدای فضل دی څه بارانونه هم وسوله لس جری په کرلی سو اوبه کمې دي او که چیرې د هغه رقم وچکالي وه کښت پر نیمایي ودرېږي او حاصل یې کم شي نو حالات به ترینګلې شي. مخکې کلو کې به کجکۍ اوبه به ډېرې وي هغه نه تمامېدلی شي اوس چې یو کال کله باران ونه شي هلته بس کجکۍ ختم شي خلاص شي اوبه یې وچ شي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو ښاپیرۍ چې په مالدارۍ بوخته ده هم ورته ستونزه بیانوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مو ګم خواته نشته دی ټول شي کویان او چې وی دي خراب دي کویان ا د ماشومان راته د سجاړي مالونه دی او دا وبخ هیڅ نشم اتل له وسو کوم کورګی کینما اوبر اوڑما کم زین لاڑا شما په حق کرو جکی روانه ما وبو پس منډه او برا منډه یو زیل ازا بل زیل ازا د دې هبوډی را تنګید او چې وب نیزی وی خواکم کویان وی خبه وی ما شومان بمزان سره بولی التبم کار اور له وسو کم زیل لاړ شو ټول مالونه وب تگی دې تند نمړ شراته او بنشت دې وبو پس لاندې
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د کالیفورنیا پوهنتون په یوه تازه څېړنیز راپور کې چې د مارچ په اوومه یې خپور کړی ویلي چې د 2024 تر 2025 کلونو کې به په افغانستان کې د ورښت کچه له عادي حالت څخه کمه وي چې له امله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب خورا اغېزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی د 2024 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي او د پرمختللي معلوماتو او وسایلو څخه په استفادې ورته د ځوابي پلان ملاتړ کوي. راپور ټینګار کوي چې د ورښت کچې او اقلیمي بدلونونو منظمه څارنه حیاتي ده تر څو د وچکالۍ خطرونه راکم شي او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې د اوبو سرچینو مدیریت ته باید جدي پاملرنه او له بزګرانو او مالدارانو سره لازم ملاتړ وشي. د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
چې یو خو د اوبو د سطحي اوبو کنټرول او ذخیره لپاره باید بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، دا یو بس دی. بل بس د اوبو استفاده هغه مؤثریت دی چې افغانستان کې ډېر ټیټ دی، هغه مؤثریت باید لوړ شي. زمونږ کارخانه او زمونږ اوبو لګولو طریقه باید میکانیزه شي. اوس چې مونږ او تاسو کوم اوبو لګول او زراعت لرو دا ډیر قدیمی او ډیر غیر موثره دی، 83% اوبو ضایع کوي.
یونیسف د اکشن بی پورز د مارچ په 2مه په خپل راپور کې ویلي و چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتوي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او لامل یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نوي امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د سوریې حکومتي ځواکونو د مغلو او ولسمشر بشر الاسد وفادار ځواکونو ترمنځ په وروستیو نښتو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د سوریې د بشري حقونو څارونکي سازمان ادعا کړې ده چې لسګونه ملکیان هم په مړو او ټپیانو کې شامل دي. اخو د سوریې ولسمشر احمد شریف د پخواني رژیم ملاتړو ځواکونو ته خبرداری ورکړه چې خپلې وسلې او ځانونه تسلیم کړي. سفیلاستان ګزیو نور جزئیات.
د سوریه د بشری حقوقو د څار لندن میشت ډلې ادعا کړې چې د سوریه د حکومت د ملاتړ وسلوالو ځواکونو په بریدونو کې تیر درې ورځې لږ تر لږه 340 ملکیان وژل شوي. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن رویټرز ته ویلي اکثر وژل شوي د علاویانو لګکی پورې تړاو لري. ډېرې وژنې په ترتوس کې شوي چېرته چې د سوریه د بشری حقوقو د څار ډلې د ادعا په اساس د لسو ښځو او 15 ماشومانو په شمول 60 ملکیان وژل شوي. علوي لګکی او د بشار اسد د مخلو رژیم وفادار ځواکونه د سوریه په ساحلي ولایتونو کې میشت دي چېرته چې دا څو ورځې د سوریې حکومتي ځواکونو پراخ عملیات روان کړي دي. د رامي عبدالرحمن په خبره د سوریې حکومتي ځواکونو له تیرو څو اونیو د پخواني رژیم پوځیان تعقیبوي. تازه تاوتریخوالي وروسته له هغه زیات شو چې تیره سه شنبه د بشار اسد وفادار ځواکونو د سوریې د نوي دفاع وزارت دوه پوځیان د لادقیه ښار اداتور سیمه کې ووژل. تر دې پیښې وروسته د سوریې د نوي حکومت ځواکونو او ملاتړ وسلوالو په یادو سیمو کې د اسد د حکومت د پاتشونو د تصفیه په نوم پراخ عملیات پیل کړل. د سوریې موقت مشر احمد اشرف په یو پیغام کې د بشار اسد وفادار ځواکونو ته خبرداري ورکړي چې ژر تر ژره خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او تسلیم شي.
وانکم بهذا
تاسو یو لوی او نه بخونکي ګناه کړی دا هغه جواب چې تاسو یې نشئ زغملای درکل شوی. نو خپلې وسلې او ځانونه تسلیم کړئ مخکې له دې چې ډیر نه وخت شي. موږ به د دولت لخوا د وسلو انحصار ته دوام ورکړو او په سوریه کې به نور غیر کنټرول شوی وسلې نه وي. احمد اشرف دا خبرداري هم ورکړ چې په ساحلي سیمو کې به د عامو خلکو په سر د تاوتریخوالي او ظلم عاملین ده د بشار اسد وفاداران بللی تعقیب او زپل شي. د عملیاتو پر مهال د نیوی حکومت پوزیان په جنوسی مو کې د بشار اسد وفادار از وکونه له مقاومت سره مخ شوی چې د دواړو خواو لکتر لګه 200 غړي په دې څو ورځو کې وژل شوی دي. دا تحولات د بشار اسد رژیم له پرزیدو وروسته تر ټولو خنډی یاد شوی چې د احمد شاه په مشرۍ د سوریې نوی نظام سره مخ دی. د پنځمې پورز د سوریې حکومت هیڅ وکونه د لادقیا او ترتوس ولایتونو په مختلفو سیمو او همدارنګه د همسا او حلب په څنډو کې دغه ولایتونو ته د تلونکو سړکونو په سر د اسد پلاو وسله والو ډلو لخوا د همغږو بریدونو هدف وګرځېدل. دا پیښې په یادو سیمو کې د پراخو شخړو لامل شوې. د لادقیا د امنیت چارواکو ویلي په دې سیمو کې د اسد د وفادار ځواکونو بریدونه د پخواني رژیم د پوځ د یو لوړ پوړي قومندان او د اسد د وفادار شخص سهیل الحسن لخوا رهبري کیږي. د سوریې د چارواکو په خبره پراخ انکته د دې لامل شوی چې ځینې سیمې د سوریې د حکومت له کنټرول ووځي. د احمد شاه په مشرۍ د سوریې حکومت د وضعیت د کنټرول لپاره د دمشق په ګډون له مختلفو سیمو څخه په درنو وسلو او هلیکوپټرو سنبال پوځیان ساحلي ولایتونو ته استولې دي. تر دې مخکې د پخواني رژیم ملاتړي قومندان مقداد فتیحا په یو ویډیوي پیغام کې د ساحل د سپار د لښکر په نوم د یوې وسلوالې ډلې د جوړولو اعلان کړی او ویلي دي چې غواړي ساحلي ولایتونه د سوریې د نوي حکومت له پوځیانو پاک کړي. احمد شاه او وسلوالو ځواکونو چې د حیات تحریر شام په چوکاټ کې د بشار اسد رژیم پر ضد جنګېدل د 2023 کال د دسمبر په اتمه د سوریې بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست. په دې ترتیب احمد شاه د اسد د کورنۍ د نیمې پیړۍ واکمني پای ته ورسوله. بشار اسد چې د حکومت له سقوط وروسته روسیې ته وتښتید لا هم یو شمېر وفاداران او ملاتړي ځواکونه لري چې په ساحلي سیمو کې مستقر دي او د سوریې نوي حکومت ته یو خطر بلل کېږي.
په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلي اوریدلای شئ.
د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو جګړیزو لسیزو کې پاکستان لسګونه کیلومتره خاوره لاندې کړې ده. د سیمو اوسیدونکي وایي پخوا به چې دوی د ډیورنډ تر کرښې ځانونه رسول نو ورته به دوه ورځې مزل کولو، خو اوس یې د کورونو پر سر اغزن سیم غځول شوی او د پاکستان پوستې جوړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د ډیورنډ کرخې سره نږدې پراته ولسونه وایي په تیرو جګړیزو کلونو په ځانګړي ډول د نړیوالو ځواکونو په شتون کې د القاعده او نورو وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو په بهانه پاکستان لسګونه کیلومتره وړاندې راغلی او په دې پلمه یې حاکمې نقطې نیولې دي. د خاص کونړ ولسوالۍ وسیدونکي بارام خان ازادي راډیو ته وویل
کوم ځای معنی چې په خوانیز منګه د جهاد د غوونو مونږ ته به د خاپک نه خو تور تیګه او ته وای اغه کې زمو غوندونه ویل تاسو د ماجر فاسي کې په خپل خاورا واړوي نو سره غد زمو د کوټي په سر پروت دی نو 55 کیلومتر د کونړ خاورې تر نه وته دی.
بهرام خان وای د کرخې بل غاړې ته زمکی کلی او خپلوان پاتې دي. په خبرې د اغزن سیم غزولو او د پاکستان لوري د خلکو په تګراتګ لګیدلو بندیزونو ترې هغه هرڅه پاتې کړی دي.
موږ دره د لاس ورکړه، موږ ریتاړه د لاس ورکړه، موږ اوغو دره د لاس ورکړه، موږ تورخیل د لاس ورکړه، دا چې د کونړ شاته دي. موږ شندره د لاس ورکړه، موږ غیرډن د لاس ورکړه، موږ انارګي د لاس ورکړه، هغه د ګوشتې ورسره
هغه راته وویل په تیر حکومت کې د پاکستان له وړاندې راتګ ارګ هم خبر کړی و. په خبرې نه نړیوالو ځواکونو په خلاف قدم پورته کړ او نه هم افغان حکومت قومونو ورسره د پوستو جوړولو او پرمختګ خلاف جګړه هم وکړه، خو د ملاتړ نشتوالي په وجه ناکام شول.
ټول قانونه شالی و ولی و مایا و سرکند او د کوکافلو پوری دا مرګډی شو او د مایا په سر او په انرګي غخم ته واړول چې بیا کله جنگ بند تو نه وته نو تقریبا چې دریم په شهیدان ورکړو وم په زخمیان ور.
د همدی سیمې او بل وسیدونکو ګل رحیم راته وویل ل دوی څخه په خوا د ډیورن کرخه ډیر لري و او تر هغه ځای به دوه ورځې په پخو مزل کولو، خو سی کورونو ته را رسیدلی ده.
د سی وختو چې منګ با د شالی درینه روان شو شو دور ز مزل ممنګ پیدا کاو به پاکستان تک پیتر سی دا وخت پوری چې سو امریکانین کلرال نورو رو روان شو دل تلقیدی دی هم د غزمن وطنی خلق او دل تدادی او دل تدادی حتی دا چې زمنګ د کوټې د پاسه نه دی وای زکه چې په خاپک یو زمنګ د کوټې د پاسه دی
د ناړی ولسوالی یو قومي مشر چې د نوم خودلو او غک سبتولو څخه ډډه کوي وای د ظاهر شاه او د سردار محمد داود خان په حکومت کې د قومونو او قبایلو چارو اداره کې دنده تر سره کوله د هغه په وینا په افغانستان کې د جګړو پیل کېدو وړاندې د باجوړ په خار کې د قبایلو دفتر او په یکه غونډ کې یې ښوونځی درلود چې مامورینو او ښوونکو ته به افغان حکومت معاشونه او امتیازات ورکول هغه وایي خو پاکستانی حکومت په افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه ګټه پورته کړه د ډیورند کرښې نښې وران کړې او د کونړ خاوره کې وړاندې راغې په کونړ کې او طالب چارواکی چې دا هم له نوم ښودلو او غږ ثبتولو ډډه کوي ازادي راډیو ته وایي د دوی د بیا واکمنېدو وړاندې پاکستان د کونړ په خاوره کې زیات وړاندې راغلی دی او اوس یې دوی د پرمختګ مخه نیولې ده په خبره د پاکستان لخوا د غزول شوي اغزن سیم سره خوا کې یې خپلې پوستې جوړې کړې او ورته د سړک په تیرولو کار روان دی چې پر سر یې کله ناکله د پاکستانیو ملیشو سره نښتې هم رامنځته کیږي پاکستانیو چارواکو د کونړیانو د دغه خبرو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د پاکستان له لورې د یاد ولایت د ځمکې لاندې کولو خبره کوي چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ورته شکایتونه کوي
په انسټاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو
په کندهار کې متشبث میرمنې وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه اقتصادي فعالیتونه له خنډ سره مخ کړي دي دغه میرمنې چې د محل په کورونو کې کار کوي شکایت لري چې د مادیتونو له امله نشي کولی چې د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته وړاندې کړي د میرمنو د طالبان حکومت غوښتنه کړې کله کوره د وتلو اجازه نه ورکول کېږي نو لږ تر لږه د کور دننه د دوی پر کار محدودیتونه نه وضع کېږي نور تفصیل په دې راپور کې
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي ماسمه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبث ده څو کاله وړاندې د کارخونه جوړ کړه د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 30 میرمنو پکې کار کاوه خو اوس یوازې 6 میرمنې ورسره کار کوي
ما فعلا 6 خانم کارمند داریم قبلا
زه اوس مهال 6 ښځینه کارمندان لرم مخکې مې 30 ډیرش او 30 میرمنو ته د کار زمينه برابر کړې و خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډیر کارمندان ولرم
د طالبانو له لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډیروی هڅه وکړه چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم له ستونزو سره مخ دي هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړی دي
مخکې مو کارونه سم وو اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپلار دي مخکې پاکستان ته خارج ته کالي یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو پاکستان به د ویزې مشکل دي موږ خو نس کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکو یا واسو نو موږ یې خپل وو نو هغه یو خو په میاشتو زموږ ویزې نه راځي دا غټ مشکل دی موږ لپاره او بیا خبره د محرم ده زیاتره وخت خو زه خپل یوازنی سرپرست خپل د کور یم چې ټوله مشکلات هر څه زه خپل د خیاطي د لارې حلوم نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم دا نو بیخي ډیر زموږ پر اقتصادي بیخي ډیر بد اغېز کړی
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبث د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید دی هم شوونځي پرې شوت او د خیاطي کارې پیل کړ دا زیاتوی چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړي بازار نه لري چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم رستربلی د بندیدو خواته روان دی دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
هر نجلۍ لپاره ډېر ستونزې ډېرې سوې دي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنفه پورې زموږ تعلیم ودرېدی، بیا طالبان راغلل، هر څه بند کړل، نه سینټر شته، نه شام شته، بیخي موږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطۍ ته راغلي چې بل څه شته نه، بل هم خیاطۍ ته مخ کړی دی چې د هغې نه موږ خپل ستونزې پوره کړو، خپل د کور او ځینې کې څه زده کړو د دنیا په مقابل کې. هر نجلۍ ارمان لري چې داسې خو یو شی جوړ کړي، خپل په پښو باندې ودرېږي، لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا یو بل څه وکړم، خو چې کله طالبان راغله هر څه مخمن کړی دی.
په کندهار کې ډېرې بېوزله میرمنې د لاسي صنایعو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشتوالي او حکومتي محدودیتونو له کبله د دوی کارونه ورځ تر بلې کمزوري کیږي. پخوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړی بازار موجود و چې هغوی د خپلو تولیداتو د پلور لپاره کارولی سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. وروسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا حبیب الله اخندزاده د ښځو پر کار او فعالیتونو یو شمېر سخت بندیزونه ولګول، د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولی د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي. همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو ښځې له ټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي موسسو څخه منع کړې، او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کولو هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د ښځو لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
ترنو اوریدونکو د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو، خو درغې وړاندې خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او چلن وزارت او پیژندنې څانګې د وړاندوینې له مخې نن یکشنبه د کب 19 د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورې وردو، باران او سیلابونو احتمال شته. د وزارت پرون په خپل ایکس یا پخواني ټویټر کې پی وینډ کویل چې تیرات، فراه، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، دایکنډي، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان او پنجشیر ولایتونه به نن د نسبتا درنې واورې، باران او سیلابونو شاهد وي. د دغو بارانونو کچه په مختلفو سیمو کې له 15 څخه تر 30 ملي متر پورې او د واورو په لاس څخه تر 10 سانتي متر پورې وي. تیرو دوونی کې د فراه، کندهار او هلمند په ګډون پېښمل ولایتونو کې د سخت بارانونو او سیلابونو له امله لسګونه کسان وژل شول او کنو ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي د افغان نجونو لپاره د تعلیمي فرصتونو په برابرولو کې خپل پوره هڅه کوي. د ادارې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یوه پیغام کې پرون ویلي چې تیرو 2023 کال کې 3000 محلي ټولګیو له لارې 3600 نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. یونیسف ویلي له افغان نجونو سره خپل مرسته دوام ورکوي څو هغوی وکولی شي خپل راتلونکي اهداف تعقیب کړي. د کډوالو د او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې دوه افغانان د عراق له زندان آزاد افغانستان ته رسیدلي دي. دغه وزارت په اعلامیه کې د شنبه په ورځ راغلی چې د افغانان له ایران او عراق ته وختي وو او الته پولیسو نیولي او څلور میاشتې بندیار وو. په اعلامیه کې راغلی چې له دوه افغانانو سره مرسته شوې او بیرته خپل اصلي سیمو ته رسیدلي دي. تر دې مخکې د 2023 کال په اکتوبر کې نږدې 10 افغانان د عراق له زندانونو آزاد شوي وو. اکثر افغانان له ایران او عراق ته د وختو پر مهال د پولیسو لخوا نیول شوي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی، تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
او وخت لون کایده لکه د اوبو پشان، موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بر اگر زولای نسو. همداسې د موږ ځوان د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه استفاده وکړو باید ډیر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډیره زوره استفاده ترې وکړو، ځکه موږ وخت پکې ضایع نه شي.
د وخت له دومره ارزښت سره افغان پیغلې وایي د طالبانو نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډېر وخت ورته ضایع کړ.
وقت بیا نه راځي او اوس مهال چې کور زموږ ټول وخت طالبان ځای ده او دا وخت موږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تېرېږي درس نشو ویلی کورس ته نشو تلی پارک ته نشو تلی چکر ته نشو تلی دندې ته نشو تلی همدا اوس زه روزګار یم
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړی قدرمنو اوریدونکو وخت د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوی دي څوک الماس ورته وایي څوک سره زر بولی زینې نایابه گوهر نوموي دی وخت د ارزښت پاکله چې څومره هم خبرې وشي لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبانو نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیاتې په کور کې نیولې دي له دوی نه یې هغه قیمتي څیز چې وخت دی اخیستی دی
وخت ځای کول خو په ژوند کې لویه بدبختي ده ځکه وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې کور زموږ ټول وخت طالبان ځای کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تېرېږي درس نشو ویلی کورس ته نشو تلی پارک ته نشو تلی چکر ته نشو تلی دندې ته نشو تلی همدا اوس زه روزګار یم موسسې بند کړي دي مشکلات دي د دې وخت چې ځای کېږي او هر لحظه چې موږ په دې کور کې ده موږ ته ډېر سخت تمامېږي او د ژوند هر څه په وخت سره کېږي کله موږ دومره وخت ځای کړو نو زما پان ژوند ناممکن دی او تر دوی چې دا خلک اوسي د افغان نجونې ډېر به وخت ځای شي او دا د هغوی په ژوند باندې یو بد تاثیر کوي ډېر منفي پاینټ ورته لري
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په یوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې د وخت ستاینه کوي او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهوو باندې وخت ځای کېږي زیانې وایي
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده یا ثروت ده چې یو انسان یې درلودلی سي لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه له تاسو سره خبرې کوم یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي دا ډېر ارزښت لري د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده یا بېرته نه راګرځي لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده هغه بیا نه تکرارېږي یا هم هغه خوشحاله ژوند یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړې دي هغه بیا موږ نشو راتکرارولی نشو راوړلی او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو د دې لپاره چې وخت تلونکی ده لکه د اوبو په شان د سیند اوبه روانې دي روانې دي روانې دي خو بېرته نه راګرځي موږ چې هر څومره کوشش وکړو د سیند اوبه راګرځولی نشو همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو ډېره ژوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نه سي لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تېر شو کله چې سن ته ورسېدل کله چې لویان شول مشران شول بیا هغه وخت هېڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره خپل اصلي ژوند ته خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو نو د دې لپاره چې که به تقسیم اوقات استفاده وکړو چې مثلا سهار باید 2 بجې راویښ شو سهار ډوډۍ کله ده مطالعه کله ده د دوستانو لیدل کله دي د غرمې ډوډۍ کله ده دا ټول موږ نه ګډوډېږي اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې یا هم په ټولیزه توګه د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي دا وخت چې دوی راویښېږي نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي هر څه همداسې په خپل سر رواني کنه هر څه په مخ راغلل هماغه کار به اجرا کېږي نور به پاتې وي دغلته څومره وخت ضایع کېږي بې هدفه ژوند سره
بی هدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکې پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي، او هغه کارونه چې نن کوي دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامه ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډېره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصد، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. د دې لپاره چې ژوند اهداف ولر ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه یا یوه ستنه یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه هدف ده. به هدف ژوند نه کېږي، او هدف درلودل د موږ لپاره او د په مجموعي صورت ټول انسانانو ته ډېره مهمه ده. که موږ هدف ولرو نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت، زمان په ارزښت پوه شو، او خپل وخت ته په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو او ترې استفاده وکړو.
اتلسنګ زای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وای دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت خو ډېر قیمتي سیز ده چې مونږ باید لاسه ورنکو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مونږ او تاسې یاستو. په دې باندې ځان ته تسلي ورکړي، یا دغه کوي چې دغه دی زه، یعنی مصروفه یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډېر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوئ، څومره وخت مطالعې ته ورکوئ، څومره وخت کار ته ورکوئ، څومره وخت کورنۍ ته ورکوئ؟
زمونږ خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو مونږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبوو چې هغه ډېرې معتبرې سایټونه اوسې، لکه ازادي راډیو شوه، وایس آف امریکا شوه، همداسې نور دغه. دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زه خپله تعقیبوم چې د حالاتو څخه ځان خبر کړو، د هېواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره روان دي، د دې څخه ځان خبر کړو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه وي، په هغې باندې مونږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره وکړو.
بله، او خپل مطالعې ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي؟
مثال تاسو دغه دی، ډیره یو ښه موضوع راخیستې ده چې ځوانان د وخت ارزښت په اړه باندې، نو دا یو ډیر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې، باید خلک خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې، یا په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی ګیمونو باندې. مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مغه کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی مونږ رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانتو مستادان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیبه او دا دې کې ګوتې وخت.
یو تجربه هم را سره شریکه کړي، کوم وخت داسې سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډیر وخت متیر کړی، مونته وروسته پام سوای دی چې نه، ما باید داسې نه وای کړی، وخت مې باید نه وای ضایع کړی. د څه کوم څه سره مخسب یاستئ؟
ډېرې داسې تجربې شته دي. د دې نه یعنی اول دا دی چې مو دغه اوس تقریبا دغه اوس چې فعلال دغه سقوط سره وروسته دا نظام چې راغلی دی، مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل راډیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هماغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نشو بوتللی. دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي که نه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو یې تېروي چې اغه نه دوی ته په ګټه ده، نه کورنۍ ته، نه ټولنې ته، دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټول ځوانانو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې وای وخت سره زر دی، د وخت څخه دی استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وای ځواني نشه ده نه چې همیشه، نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو. داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو، او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دې نه تېروي. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پاپشي گیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي، د دغه شیانو نه دې ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
وخت د ارزښت پاکله ګڼ شمېر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډېر ارزښتمند څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تېرېږي یا یوه ثانیه د عقل تېرېږي، نو موږ نه شو کولای چې هغې ته بېرته برګشت وکړو او بېرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډېر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه په خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنی چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دی، او یا نشم کولای چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډېر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړی شي. که چېرته یو څوک په دې ونه توانېږي چې خپل وخت قیمتي ثانی قیمتي دقیق په ښه توګه مدیریت کړی شي، نو دوی به ونه شي کولای چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنی دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنی چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنی چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړي او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت د تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستی؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګ نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلم، طبعا هغلته ما ته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ما ته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ما ته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته، هلته یا چاو تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري. که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن وو، هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، همغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاوو. یا نور که ټوکې ویم، ډېرې داسې جالبې ټوکې اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي. نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي دی، هلته ذهنن بوختېږي ډېر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته یې بیخي ډېر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ. زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بېرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی و، په هغه باندې پښیمانه کړم، او بېرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بېرته لمنځه یوسم، او کوم وخت چې زما را ضایع کوي هغه بېرته ځان لپاره را وګرځوم، او هغه په داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ما ته ګټه راکوي یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي، په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډېری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري هغه ګوري او لامداسې ستونزې سره مخ کیږي. لکه تاسو یادونه وکړه، دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څال ته مخته راځي چې یو وخت مو فکر نه وي یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي د بیلابیلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهیږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دو شیانو نه وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کیدلی سي په ټیک ټاک یو ښه ویډیو مخته ورسي چې د سره د دې ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي؟ ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتمان لري، هغه به ګوري. کیدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري عام نورو ټولنیزو رسنیو ته.
که چېرته څوک فکر وکړي نو کولی شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، که هغه د ده کارونه وي، که هغه د ده د تفریح وخت وي، که هغه د ده د مطالعې وخت وي. اوس وخت که چېرته ته مطالعه ونه کړې، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نه شي کولی په هماغه شکل ورسره مخ شي. او کوم کارونه چې ته لري بیرته، ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شې، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، که هغه مثلا اجتماعي اړخ، موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که یو څوک متاهل وي خپلې مېرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي. او دا یو ښه فکر غواړي. که څوک یو ښه فکر ونه لري، هغه نشي کولی چې خپل وخت تنظیم کړي. نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولی شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بیا تر هغه وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولی شي خپلې دندې ته لاړ شي. د دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، ورځ د جمعې ورځ ده، کولی شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې له خوا نه دی څه نه څه وخت همدا ټول نیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته ورکړي، کورنۍ ته ورکړي، تر څو دی وکولای شي چې هغوی هم له ځان راضي وساتي. نو ولې نشي کولای؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خواته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې یو ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډېر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا وه چې ډېر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان یې نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډېر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډوي. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډېر وخت اوسو، ډېر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډېره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپل هم ګډوډ شوی یم. یعنی یو وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس یوې دوو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت واوسم، او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنا چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ واوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي، او ذهنن انسان خسته کوي. نو له یوې خوا ما د شپې تر ناوخته په موبایل باندې ځان خسته کړ، او ځان مې وځاپه، خپل ذهن مې وځاپه. له بلې خوا زه بې خوبه شوم، بیا سهار زه مثلا که یو څوک کار لري مجبور دی، اړ دی چې سهار وخته پاڅېږي او دی خپل کار ته لاړ شي. که چېرته دی خپل کار ته ځي، دوی خوب پوره نه دی، دوی له بدني اړخه، له رواني اړخه دوی نارامه دي. نو دوی نشي کولی هغه د خپل ورځني چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره او سمه توګه ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي، او بیا کله چې له دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي،
پیمانی کما گټه لري
زدان درته خیمه چې زخپل هر ډول حالات را باندې راغلی دي یو وخت ډیر سخت زبی انګیزه شوایم بس شوایم چې یعنی خپل اهداف را نه پات شوې دي خپل کارونه را نه پات شوې دي ز نارام وم ز ناروغ وم بس حالاتونه را باندې راغلی یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپل هدفونو او خپل موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی ډیر فکر مې کړی دی هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کیږي خو دوی دې د کار شا دې نه پرېږدي دوی دې هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه واوسي او بیرته تازه واوسي خپلو کړنو ته دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري ډېره ښه مؤثره او ښه کتابونه ولولي تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي
دران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تر بیا پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
یارا